په وینا په الاباما کې د څه باندې شپږ زره کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم شپاړه زره کورونه له برېښنا بې برخې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټر کې د الاباما او د نورو توپان ځپلو سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې ځان مسؤون او له احتیاطه کار واخلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ښځو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
قدر منور دین کو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. پام دی لپیل کو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام باندې چې زه اجمل تورمان ساسي کوربه یم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. خو مخکله دی چې د مخکخو خزو د پروګرام ملمنه تاسو در معرفي کما. قدر منور دین کو تاسو خبرې چې ورسته یو رښتونو لامله د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې لدی ډلې په هلمند، کابل، زابل، فرا، کابل وخې، هلمند، زابل، فرا، کندهار کې سیلاونه راوتی دي چې لامل یې ډیرو خلکو ته زیانونه وختي دي. ورسته دغه دغه چې دغه سیلاب زپل ته د مرستو لپاره مرستندوی بنسټونه وردانګړي دي، یو شمیر سوداګرو هم مرستې ورسره کړې دي. په کندهار کې ویل کېږي چې د ودونو سالونونه ورته نور ځایونه د دې لپاره بیکاره شوي چې دغه کسان چې بي ځای شوي دي او کورونه یې سیلاونه وړي دي دوی ولاړ شي هلته یو څو وخته هلته واړوي څو چې دوی سره مرستې کېږي او کورونه یې بیا مثلا رغیږي. همدا اوس د کابل کې یو خبري غونډه هم روانه ده. پیښو په تدرسیدنې برخه کې د حکومت وزارت دوی هم خبری غونډه لري او تازه جزئیات په دې برخه کې شریک کی چې څه مرستې شوي څه نه دي شوي. خو د افغانستان د افغانستان میشتي ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې مرستې شوي دي، دا څه مرستې شوي دي دا په راپور کې واورو او ورسره لاغې به بیا خپلې ملمنۍ سره دغه خبرونه تعقیب کو.
په فرا، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر راوتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فرا کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د وختو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند ولی ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې، موږ به د ډېرو تلفاتو شاهدانو، خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا زیانمنه شوو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې نور مرستندوی ټولنې او هغه چې شتمن دي، سوداګر دي او د مرستې امکان لري د سیلاب ځپلو مرستې ته ورودانګي او ورسره مرسته وکړي. د مخکخو ښځو د دې اونۍ پروګرام پیلو چې زموږ میلمنه ده، یو یو داسې کس ده، یو داسې خیر غوښتونکی کس چې اکثریت دغه د کسان چې سترګې نړۍ ته پرانیزي او دې دنیا ته راځي، نو دوی هغه مهربان لاسونه لمسوي. استاد ایلای غرشین د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلیکس د انسټیټیوټ مسؤوله، تاسو ښه راغلاست اغلی غرشین. تاسو نور معرفي هم لرئ؟ هغه به تاسو په خپل وکي، ځکه نم خدا دومره ډیره دي تاسو هغه مصرفیتونه او بوختیاوي چې په بیلابیلو برخو مثلا د قابلو په ټولنه کې د غشان د سرطانونو د سره د مبارزې د ټولنې برخه کې دا مصرفیتونه که نم خپل راته ووایي چې اوریدونکي هم پوه شي چې نور څه مصرفیتونه لري.
ډیره زیاته مننه. سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ محترم رادو ټول اوریدونکو ته. تاسو نه مننه تورمان صاحب. فکر کوم دومره اوصاف چې تاسو ویل مونږ لا تر اوسه په خپل ځان کې بیا هم نه دي جوړ کړي، وخت ته ضرورت لرو. زه د دې نه علاوه چې د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انستیتوت رئیس په صفت باندې کار کوم، د قابلو د انجمن د اجرایوي بورد غړی یم، او همدارنګه د سرطان سره د مجادلې د بنسټ هم اجرایوي بورد غړی ما، او هم تقریبا مالی مسؤول ما په هغه بخش کې، او په د عامې روغتیا په وزارت کې د تدریس په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې ملي ترینر یم، او بیرته هم د قابلو د انجمن د خوانه اولنۍ قابلې مې چې د آسیا په سطح باندې کانسلټنسي کوم یا مشاورت کوم د قابلګۍ د پروګرام
ده. ته وایم مخکخه او غیر دې نه د کور کارونه هم سمبالو، یا
کور کارونه هم سمبالو، ځکه افغاني ټولنه کې ژوند کوم.
درته وایي چې د زده کړو په اړه هم کراته وایي هغه غرشین چې زده کړې مو چې تقریبا کابل کې مې کړې، تر کومه فاده پرې مې کړې دا اوسه.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. ما خپل مکتب په کابل کې خلاص کړی دی، او په څو بخشونو کې مې خپل تحصیلات مخکې ته وړي دي، چې البته په د اقتصاد په بخش کې مې د حسابدارۍ په مکتب کې درس ویلی دی. هغه ځینه هم زه د 14 پاس ډیپلوم لرم. د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې مې ډیپلوما کړې وه، چې اوس مې خوشبختانه په قابلګۍ کې خپل تحصیلات لسانس ته ورسول، او د کریکولم لیکلو او د درسي نصاب د لیکلو په بخش کې ماستری لرم، چې د تعلیمي پروګرامونو کریکولم په دې بخش کې مې اخستی ده. البته زما تحصیلات اکثره په زیاتره په افغانستان کې ټول، فقط یو دوه بخش وو چې هغه مې آنلاین د نورو مملکتونو ته نه ویلي دي، او سندونه مې ترلاسه کړل. او په مخ کې هم د ماسترو یو پروګرام لرم د شفاخانو د منیجمنت یا هاسپټل منیجمنت په دې هله چې کولای شو خپل دیار زو ته مور
نام خدا په مورا تحصیلی کمپلیکس کې چې تاسو ارته یو ځای رئیس په صفات باندې کار کوي او کنه د استاد په صفات باندې ما اوریدلی چې تاسو ارته ذکر هم ورکوي تدریس هم کوي
ډیره زیاته مننه تور مان صاحب زه د انستود د رئیس په صفات هم کار کوم او د قابلیت په بخش کې د تخصصي درسونو په بخش کې هم د قابلیت بخش ته درس ورکوم او د طب په بخش کې هم یو مضمون د عاجل کومکونو یا کومکای اولیا یا فرست ایډ مضمون د طب محصلین ته هم د حکومت تدریس کوم
او اوریدل مې چې ته ټول جنونی دی الکان نشته جنونی واز تدریس
ولا دی کې مونږ ډیره چې تعالی لرو ځکه مورا یو د خزه د خانه د خزه د پاره یو کمپلیکس دی او ټول جنونی دی الترازی تدریس او زه هم ډیره پراحته یالته درس ورکوم ځکه ټول انجونی دي
یعنی خصوصا چې بهانې لټی ځینې کورنۍ چې مثلا زموږ د لوڼو لپاره د زده کړې لازم شرایط نه دي مسایت یعنی داسې ځایونه شته دی چې دوی خپلې لوڼې واسي د تحصیل لپاره د زده کړو لپاره والی
دا خصل په سلو کې مورا اوس هغه مرکز دی چې دی ټیکټه د پای نقطه یا ټکی ایښی دی اوس کورنۍ کولی شي چې خپل نونه په ډېره ازادۍ سره د ښځو مرکز ته راولي د کودکستان نه نیولې تر پاندونه پورې خپل درسونه د ښځو د خوانه د ښځو لپاره مخې ته ویسي.
اخلي خرشین غواړم دا وپوښتم چې د قابلی او د دایې ترمنځ فرق څه دی؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. قابلګي یو تخصصي مسلک دی. پخوا خلکو داسې فکر کوګنی چې تخصص په طبابت کې یوازې هغه چاته ویل کېږي چې هغه د طب مسلک ویلی او بیا تللی په یو پروګرام کې په یوه تخصصي شفخانه کې د تخصص دغه واخلي ده سند واخلي. ولې جهاني ټولنه او بیا د نړیوال صحي سازمان هر هغه مسلک چې هغه ډیپلوم ولري او یو څوک په هغه رشته کې تحصیل وکړي هغه ته تخصصي مسلک وایي. لکه زمونږ په قابلګۍ کې مونږ اته خایستګیګان یا اته کمپیټنسی لرو چې هغه یو قابله د تدریس په وخت کې یعنی د دوو کلونو څلورو سمسترونو په وخت کې لاسته راوړي چې د هغې د اخرني امتحان نه وروسته چې مونږ په دې مطمئنه شو چې دا واقعا هغه اته کمپیټنسي هغه اته خایستګي چې هر یوې بیا تقریبا لس دولس نورې خپل کریټریا لري لاسته راوړي دي دا د قابلګۍ سند اخلي. ولې دایي هغه خلک دي چې هغې تجربه لري علم نه لري صرف تجربه لري او صرف کولای شي چې بعض میندو سره په نورمال حالت مسلکی نه دی چلندې هغه فقط مهارت یا هغه په اصطلاح سکیل یا په اصطلاح هنري د یو تقریبا لاسته راوړي چې عاجل مرستې وکړي د میندو سره. نور بس د په دې مسلک کې هغه نه تیوري کوم چې لري او نه هم عملي فقط یو څه عاجل ورزده کړ شوې دي چې د میندو سره د زیږون په وخت کې مرسته وکړي.
ډېر ډېر مننه. قدرمنو اورېدونکو تاسو هم تلیفون کولای شي پوښتنه تنه متر کولای شي لمګل ملمنې څخه 0995 سلويخ او 0125 زموږ تلیفون شمیرې. کدر ته وایي چې دغه مسلکی چلن او نه مسلکی چلن په افغانستان کې ویل کیږي چې د مور او ماشوم د زیګون د مړینې کچا مثلا همیشه د دې خبره کیږي چې وایي ورس په ورس باندې راکمیږي لنی کمرغه. دا په فکر کوم چې اندغه مسلکی او غیر مسلکی چلن پر اړه لري تر زیاته د پرې تاسو نظر څه دی؟
تورمان سپ دې بخښ کې باید ویو چې مونږه خوشبختانه
او په خیر دا اوریدم کې مروه خو دې اوریدم کې په بلی کې تر اخیر تاسو چرته وای په پښتنه دا bale میره باندې کې ازادي راځي دا
د مینا او خلو څخه د شنامونه وړاندې کوم تاسو ته درمان صاحب
وعليكم السلام
او تاسو قدرمنی ملمنی خورته
د مینا
او خلو څخه د شنامونه وړاندې کوم ډیر خوشاله یم ونه چې ماته هم د یوې پښتنې چانس پیدا شو. البته زه دوه پښتنې لرم چې یو طبیبه یا یو ډاکټره او یا یو قابله صاحبه باید کوم خصوصیات ولري، یعنی کوم د ولري صاحبه چې زیات مینوال پیدا کی مینوال خويند بل خصوص پیدا کی دا یو څو خصوصیات لري. یو سوال او دوهم سوال زما دا دی که تاسو فکرې پرون د خلیل مرمنی په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې موږ د افغانو ښځو سره ډېر زیات مرستې وکړلې او نور زه امید لرم چې افغان په خپل پښو ودرېږي. د محترمې ډاکټرې صاحب څخه زما دا سوال دی چې دوی د دې په دې خبره باندې دوی څه نظر لري؟ صاحب په ډېر درناوی
خوشخوی صاحب ودقه تاسو د افغانستان ډېر وتلي سندرغاړي جمعه ګل خوشخوی خره غرس پرونی تفتر دوی چې هنري فعالیتونه هم کم شوي دي، ولی نخ کاری د تلویزیون پر د رادیو کې. خوشخوی صاحب تلیفوني اړیکه پرې شوه، مهرباني وکړئ د اول زما پوښتنې ته ځواب ورکړئ. خوشخوی صاحب
اول باید خوشخوشي پوښتنې ته ځواب ووایو چې یوه ډاکټره یوه قابله باید دوی ویل چې د کومو خصوصیاتو نه برخمنه چې هغه وکولی شي ډېر مینهوال ولري. په لومړي قدم کې زه باید دا ویم چې یوه ډاکټره یوه قابله من د
پاکه
سپینه چپن نه منګه درې اساسي پایې لرو په دې مسلکونو کې چې یو علمي زده کړې دي، یعنی بلې مهارتونه دي چې هغه لاسته راوړي. هغه څه چې باندې چې موږ ډېر تاکید کوو د یوې قابلې او د یوې ډاکټرې برخورد یا د هغې بیهیویر یا د هغې سلوک دی چې دا ډېر مهم دغه لري، ځکه دا درې هغه پایې دي چې د قابلګۍ او د طبابت علم په دې باندې ولاړ دی. که یوه پایه نه په دې تاسو مطمئنه شئ چې موږ پوره علم لاسته نه دی راوړی. او بله موضوع دا ده چې موږ باید په خپل مسلک باندې ونه شرمیږو. که زه ډاکټر یم په دې باید خپل مسلک د طبابت د اول نه تر اخره پورې تحصیل دی، یعنی ختم او خلاصی نه لري، ځکه هغه هر ورځ نوي تحقیقات کیږي، هر ورځ نوي موضوعګان رابر پیدا کیږي او خلک باید په دې برخه کې ځان ورسي. او قابلګي هم همدغسې په خپل مسلک باید افتخار وکړي چې تر څو خپل مینهوال برده. او بله موضوع مهمه دا ده چې خوشخوش صاحب ته ویم چې هر سړی باید د خپلې کریکولم د خپل لاهي مطابق کار وکړي، د خپل کار نه اضافه بل غټ کار ته نور کارونه ته باید لاس وانه چي. زما مسلک قابلیت دی، زه خپل خدمات په قابلیت کې وړاندې کوم،
یعنی کړي ګوش ګلو کوم دغه راشي
باید ریفری کې
مونږ
نه زما مسلک قابلیت دی، زه باید قابلیت کې تر
کله کله مریضان کوم امید سه مریض راشي به
زه فکر کوم هغه فیس شاید زما یو ورځ ښه خوشاله تیر کړي، ولی هغه یو فامیل چې د یو مشکل سره عمرې مخامخ کیږي او یا بیا زما ناقصه تداوی د دې سبب ګرځي چې هغه خپل سرمایه د تداوی بیرته د ښه کېدو لپاره لاس ورکړي، د دغې نه بل غټه ګناه نه.
او زما پوښتنه پاتې شوه چې ما یې دا مسلکي چلند او نامسلکي چلند یا تداوی یا د مریض سره چلند دا د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاتولو او کمولو کې څومره مرسته کولی شي؟
په دې برخه کې باید ویم چې محترمانه مراقبتونه یوه ډېره مهمه موضوع ده د طبابت په برخه کې، ځکه که موږ محترمانه مراقبتونه ولرو یا محترمانه خدمات ولرو فامیلونو ته، ځکه موږ په یو افغاني په یو سنتي په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو، زموږ خویندې دې ته لیوالې کېږي چې شفخانې ته راشي د قابلې او د ډاکټر سره تماس ونیسي. ولې که چېرته یو بې احترامي د یو مریض وشي په دې مطمئنه شئ چې هر څوک ویني ورته شفخانې ته مه ځئ، ځکه بد چلند درسره کېږي. او دغه زمونږ بد بهیویر یا بد برخورد د دې سبب کېږي چې میندې شفخانو ته رانشي، هغې په کورونو کې زیږونو کې یا په کورونو کې خپل یا خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو اوس ثنی تاکید چې کېږي وایي هر یوازینی مهمه برخه د ټولو مسلکونو په برخه کې چې د یو چا د ژوند د ډېرو ژغورلو سبب کېږي، احترام او هغه ته هغه و حقونه دي چې یوه مور یې لري چې په کلینیک کې باید واخلي، هغه باید خپل حقونه ترلاسه کړي. کله چې یوې مور خپل حق ترلاسه کړه، دا دی چې د مرګ مړینې کچه راټیټېږي.
ډېره مننه. یو اورېدونکی بل هم راسره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
ترمان صاحب تاسو ته او غلی درنې قهرمانی مېلمنې ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اله لطا دې مخېسته خوښته مې دی.
افتاب صاحب خره خلاص مېرمنې وکي
کوران واکین چې ډېر د فخر او د ویاړ ځای ده چې موږ داسې خویندې داسې قهرمان یا تری لرو چې د ژوند په هره برخه کې تقریبا تر ډېره دننه ثبت کړي دي. نو دا د افغانانو لپاره یو خاص زیری ده او یو ویاړ او فخر ځای ده. موږ ویاړ ور باندې پر خویندو باندې چې موږ هر ډګر کې پر اثر کې مختلف ځان تر دې کچې رسولی دی، لکه تاسو د طبابت په برخه کې دي، قبیله ګۍ په برخه کې دي، کلکلم د لیکلو په برخه کې تاسو وایئ. دویمه پوښتنه مې دا ده چې د قبیله ګۍ په برخه کې یا د نرسنګ په برخه کې، مطلب د قبیله ګۍ او نرسنګ ترمنځ تفاوت شی ده؟ او د دې په زمن کې بله پوښتنه دا ده چې د قبیله ګۍ یا د نرسنګ په برخه کې معمولي یا د مور د ماشوم د تولد په وخت کې معمولي احتیاطي رامنځته شي نو درلی شي.
مننه، ډیره ډیره مننه،
ډیره زیاته مننه تاسو نه، مننه چې دومره توصیف مو کوي. بیا هم لکه مخکې چې ما مور تورمان صاحب ته ویل، دومره توانایي لا اوسه پورې هم موږ نه ده پیدا کړې. زما د دې ټولو کارونو تر شا زما د فامیل لاسو، چې ما وکولې شو خپل تحصیل دې کچې ته ورسو. بیا د زما پلار د خدای وبخښي، زما پلار هغه څوک چې یوازې پلار نه، زما دوست هم و، زما پلار هم و، زما استاد هم و، زما رهنما هم و، او زما پلار استاد و. نو هغه غوښتل چې خپل اولادونه ټول تحصیل وکړي. دویمه موضوع دا چې موږ د پلار تر څنګ یوه ډېره قوي مور درلوده، چې هغه مور د دې باعث شوله ځکه خپل مکتب نه ویل. هغه کله کیسه کوي، وایي زه چې اول ځل کابل ته راغلم، نو هغه وخت کې بیمه وه تقریبا په لومړي ځل، وایي زه چې کله راغلم د بیمې شرکت ته تلم، ځکه پلار مې استاد و بیمه و. وایي چا نه مې پوښتنه وکړه چې دا بیمه چیرته ده، وایي یو چا راته ویل چې کور خو نیستې ونه لوهېش. نو وایي ما تحصیل نه و کړی، زما مشره خور چې ډاکټره ده په لندن کې ده، وایي هغه مې په غې کې وایه یا پیدا شوې وایه. نو وایي هغه وخت مې قسم وکړ چې زما د کور نه به بېسواده نفر ونه اوسي. او دا زمونږ د مور افتخار چې مونږ تیرا ک د فامیل تشویق او د خويند ورونو د ټول فامیل.
نو چې رښتم څنګه انتخاب کړل؟
او رښتم د دې په خاطر انتخاب کړل چې تبابت وړي رغټه لمن لري، ولی زه چې یو خزم او ما د میندو درد او یا د میندو مشکل احساس ک، نو د همدې په خاطر باندې زه دې ته واچې دم چې زه د قابلیت غیر رښتا انتخاب کړم، ځکه میندې ډېرې محرومې دي، ډېر زیات مرسته او کومک ته ضرورت لري. او دا مرسته که موږ د خویندې خپل خویندو ته وړاندې نه کړو، نور څوک یې نشي وړاندې کولی. دا زما لپاره یو ډېر د خوښۍ رشته وه. یعنې ګرچې وروسته ډېرو خلکو تشویق کړم چې نمرې د ډېرې جګې دي، او فیصدي د ډېره جګه ده، او کولی شي چې طب ووایې او ته یو ډاکټره شي، ولی ما هڅه وکړه چې حتی تر خپل پی ایچ ډی پورې خپل تحصیلات په قابل لګی کې مخې ته ویسم، دې نه نه تشا کېږم مخې ته ځم. دویمه پوښتنه د موږ د دې ورور دا وه چې د قابل لګی او د نرسنګو ترمنځ تفاوت څه دی؟ قابلیت هغه مسلک دی چې د هغه خدمات میندو ته، ماشومانو ته، فامیلونو ته وړاندې کیږي. یعنی امیدوار د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د امیدوارۍ نه وروسته، د ولادت په دوره کې، حتی د شیدو ورکولو په دوره کې، یو ماشوم ته تر دوو کلونو پورې د مکمل خدمات رایه کوي میندو ته. او نرسنګ په افغانستان کې عمومي ویل کیږي. نرسنګ بیا په مختلفو بخشونو کې، لکه په ګوشو ګلون کې، په جراحي کې، په داخله کې، په قلبي کې، په اطفالو کې، په دې بخشونو کې درس وای، او دوی په دغه بخشونو د بخش د نرسنګ د شفخانو کې کارونه مخته وي. او د سپ انګلیسي ویمنو قابلیت یوازې د مترنتی خدمات وړاندې کوي، او نرسنګ د نرسنګ خدمات.
بله، ډیر ډیر مننه. یو دي ما پښتنه وځ خپلم بګی کوم، نو
مهرباني کوئ
پښتنه کې ځم، پښتنه کوم. په خو به څه و چې ماشوم بچي نوځيږي، ماشوم نو دا به په ورونه کې وتړو، او سوزنی به کله کبه څه پوتړ لا سونو خو یې څه تبدا دغه نشي، او آرام یو بل لا شي سم سیده سبدا لا سونو خپل دا ارت سملای وسته سره چې په ماغه د تړل مړل ورک شوی دی. سپ یو سپورت امر باندې کوي خپې دی خواته، او کلاسونه دی خواته. دا په دې اړه ستاسو مشوره سره خلکو ته شای مشومان وتړي کنه خلاص پرې څنګه سمبي؟
ډیر مننه توران صاحب. یو خبره باید وکړو چې ماشوم کله د مور نه پیدا کیږي، هغه د رشد او د نمو په حالت کې دی. کچرته مونږ یو ماشوم دغه سکله کو تړو، په دې معنی چې مونږ خپل د ماشوم د رشد او د نمو یا د غټېدو مخنیوی کړی دی، ځکه غړو ته باید وینه ورسیږي. هغه کم پړی چې دی پراکاږي، لکه په موټو کې باندې دغه پړی راځي، اکثره وخت دغه پړی دویمه قط چې د ښځې ته وایي په حوصله یا د قسمت مهم په ګردو یا پښتورګو باندې راځي، کته بیا په پښو باندې دا فشار راځي چې دا د وینې د جریان د کمیدو سبب
دی.
نو دې په خاطر باندې ماشوم باید دغه مرشه خونه تړل شي. ولی بیا که د مور د دې په خاطر چې ماشوم لاس پخې اچي یا نه آرامي کی، فقط په یو عادي ټوټه کې راته وغول چې هغه فقط لږ ریلاکس یا لږ شانته آرامي احساس کی، نو په دې معنی نه چې پړې پرې
کړل
ډېر کلک به تړل، بیا دغه پړې تړل دا د وړیو پپړی تړل ویل بچي پښتانه دي چکلک راشي.
ډیر ډیر مننه اغلی غرشین. یو بل اوریدونکی هم د تلیفون پلی کرے تخنیکی همکار وی بلے مهربانی وکړئ آزادی راډیو ده بلے لبد مرغه دغه ورور اړیکه لمک سره پریشوه. په هر حال د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایې. وادم کړی څو زامن څو ماشومان خاوند مو څه کار کوي کور کې در نه راضي دی او که نه ټوله ورځ صاحب چلاټ شي دیک په هغه پخوي څنګه؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. ما واده کړی دی یو زوی لرم چې د هغه رشته هم درس خلاص کړی دی. رشته ویډیوګرافي فوټوګرافي ده، یعنی د عکاسۍ او د ویډیو ثبتولو په برخه کې مهارت لري. او هغه یو زوی لرم چې زما د ژوند ټوله سرمایه ده. بدبختانه باید ویم چې د افغانستان د شرایطو د هغه پلار زموږ نه اخیستی دی. هغه تقریبا د خپل پلار نه یو نیم کلن دوه کلن پاتې شو، ولې ما د ده په خاطر باندې چې وکولی شم ده ته هم پلار شم هم مور شم د سره مې اوږه ورکړله او تر دې کچه مې راورسوه چې ماشاءالله اوس مې واده ورته کړی دی. یو دوه کلن زوی لري، یعنی
دنمسیو
خاوند. او د خپل شخصي ژوند نه ډېره خوشاله یم د دې په خاطر باندې چې هغه څه چې ما غوښتي دي په خپل ژوند کې د خپل ژوند لپاره کم دي که ډېر دي په هغې مې قناعت کړی دی، خپل ژوند مې مخې ته بولی دی. ولې یو شی باید درته ویم چې په دې په څنګ کې بیا هم موږ افغاني ښځې یعنی د کور کار په ډېره خوشحالۍ باندې تورمان صاحب زه چې کله بیکاره شم خیاطي کوم، دا مې یو شوق دی. ولې نه مخکې د دې نه چې شرایط لږ زیقو ما یو د خیاطۍ دوکان درلوده د نورو دپاره مې کالي ګنډل. ولې اوس دا چې تدریسي بخش کې ډېره مصروف یم نه شم کولی نه ګنډل مې ولې اوس یې نه په اشپزۍ کې هم نسبتا ښه یم نه نور شی پخولی شم. او یو ډېره مهمه خبره ده چې کله مې همکارانو وګوري نو هغې ته ډېره هم جالبه هغه دا ده چې زما په تناره کې د ډوډۍ پخول ډېر خوښېږي. نو معمولا چې
کله
پخول یم نو کله چې اخترونه زه بیا اختر ته دوه چنده دې باندې خوشحاله یم چې په دې اختر کې به درې ورځې موږ تنور کوو په تناره به زه ډوډۍ
پخوم. جالبه ده چې یعنی په کابل کې په یو ښار کې اوسېدل او هغه هم یو 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 ډاکټره یوه قابله او بیا د تناره باندې ډوډۍ پخول، یعنی مختلف اړخونه پالی تاسو په ژوند.
ډېر ښه شو تورمان صاحب. زه چې کله کونړ ته ځم نو هلته بیا هلته زما نه بیا دایرېږي چې زه یو خار کې لویه شوې ما بیا غواړم چې د هغې غوندې ژوند وکړم د هغې غوندې د ژوند نه لذت
واخلم. کونړ په اړه مو ویل غیر دې نه چې کونړ مو لیدلی دی، افغانستان څو ولایتونه مو لیدلي، بهر مو څومره سفرونه کړي دي. دی خواخوا
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. په افغانستان کې مې تقریبا دوه دېرش ولایتو ته سفر کړی دی. دوه دېرش ولایته مې فکر کوم بادغیس ته نه یم تللی، دایکنډي ته نه یم تللی، دغه دوه ولایت ته نه یم تللی. او په افغانستان په ټولو ولایتو کې دا رښتیا درته ویم چې ډېر مې خوښېږي. د سمنګانو ولایت مې خوښېږي، دا نه پوهېږم چې ولې، دا د زړه یوه مینه ده د سمنګانو د ولایت سره. او بیا کله چې هلته بیا د پسرلي مازدیګر یو باران یو تخت رستم ته لاړ شي نو بیا ډېر یو څه ته دې هڅه چې باید مطالعه وکړي. او په خارجي سفرونو کې مالیزیا ته مې سفر درلوده، لاوس ته مې سفر درلوده، هند ته مې سفر درلوده، او شرقي اروپا ته یو پروګرام ته تللی وم سفر مې درلوده، رسمي سفرونه تللی وم. ولې بیا هم هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر خارجي مملکت ته چې تللی یم بېرته چې راغلی یم په افغانستان د تیارې نه مې
کاتاشي. یو اورېدونکی دی، دا به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مسا توخی صاحب زابل ولایت مهرباني وکي. بله توخی صاحب مهرباني.
په ټول مخ کې تا او محترمې مېلمنه ته سره غلاس وایم او خوشالي سمست مو وخت راکړي. محترمې مېلمنه زه کوم دا پښتنه ده چې قبیله سي جوړیږي، آیا وڅونه درس ته ضرورت لري؟ څو کاله درس ووایي؟ باید پوهنتون ووایي؟ خارج ته عادي تحصیلات کوي؟ دا مې یوه پوښتنه. او دا زموږ د زابل ولایت ته راغلي ده، دلته له ښځو سره لیدلي دي په یو شپ خانه کې کار کوي
ډېره
زیاته مننه. اول تاسو ته هم سلام. زه باید ویم چې یو څوک چې غواړي چې قابله شي تر اخره نشو ویلی چې هغه په دوو کالو مونږ اکتفا وکړو. ول د قابلګۍ پروګرامونه په افغانستان کې مختلف دي. مونږ دوه درې نوه پروګرامونه درلودل چې یو د انستیتیوتونو پروګرامونه دي چې مستقیم د کانکور امتحان نه شاګرد ځي دوه کلن پروګرام ته کامیابیږي. یو د ټولنې قابلی دي چې هغه پروګرامونه په افغانستان په څلور دشتو ولایتو کې هغه پروګرامونه کله چې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه وه دغه پروګرامونه جوړ شولو او د هماغه ولایت نه جنکۍ اخیستل کېدلې بیر د هماغه ولایت کې درس هم هماغه ولایت کې ورته ورکېدل کېده. یعنې مکتب یې هملته جوړېده. بیرته د فراغت نه وروسته هملته په هماغه ولایت کې باید کار کړی وی او پنځه کاله باید کار کړی وی. دا په قرارداد کې نوشته کېدل. نو هغه څوک چې غواړي قابلګي ووایي، قابلګي دوه کلن پروګرام دی. هر دوه کاله څلور سمستره دی. هر سمستر شپږویشت هفتې دی. څلېرویشت هفتې تقریبا درس او امتحان نیسي. دوه هفتې هم د دویم چانس امتحان نیسي چې په دې کې مونږ تقریبا 50% تیوري یا د نظری درسونه وي او 50% یو قابله باید په کلینیک کې کار وکړي د ستاج په دوره کې چې تر څو کوم مهارتونه چې دي غلاسته راوړي او مخې ته ویسي. ما د زابل ولایت ته سفر کړی دی. هلته مې یو پروګرام کتو. د زابل شفخانه مې وکتله. بیا هم زمونږ ولایت باوجود د دې چې مکتبونه پکې جوړ شوي دي، ولې ضرورت لري دې ته چې باید ډېر کار ورسره وشي. بیا هغه ولایتونه چې لرې پراته ولایتونه دي، هغه ډېر کار ته ضرورت لري. البته یوازې دې ته باید غوږ کېنږدو چې موږ سره دولت کومک وکړي. راځئ چې وګورو چې د دغه منطقي خلک موږ سره څه کوي. دوی باید خپل ولایت مخې ته
اغلی خرشی ستاس پاره چیز ما مطالعه کردی اغا وی چی تاسی لگولانو سرا هم دیر امین لره یاو زمنان ده فرهنگی او کلتوری اناناتو سرا دودونو سرا دیتا بروس زواب وی خوصی واردون که لرو بله میره بانیو که ازادی را جده. بله میره بانیو که ازادی را جده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. چوک لکم سه
د جلاباد نه مومن خبرې کوم.
اها مهرباني.
زما خو ترمن صاحب د ملمنۍ نه دا پوښتنه ده چې دی د تعلیم ټول افغانستان کې کړی دی او خاص په دې نه خبره دا ده چې دا څو بچان لري او خپله لکه په کومه سره باندې دا ډاکټره ده او دغه مې پوښتنه ده.
مننه. ستاسې که څه هم دا ټولې پوښتنې ځواب شوي دي، خو یو ځل بیا ستاسې لپاره په مختصر ډول تکرار.
سلامونه نیکی هیلی. ما خپل درس ټول په افغانستان کې ویلې دي. د دې افتخار لرم چې موږ په افغانستان کې کولای شو خپل تحصیلات مخې ته بوزو او وعده مې کړې ده یو ځای لرم او په خپل مسلک کې فعلا خو لیسانس لرم او ماستری مې هم شروع کړې ده. نو توکل په خدای ګورم چې کله تر کومه حاضر شي.
خدای مهربانه ده. بل اوریدونکو هم شته. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور مارو مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. دا خو تاسو رښتیا اورېدلی دي ځکه یو فرانسوي عالم دی، نه پوهېږم که الماني عالم دی چې اشتباه ونه کړم. نو هغه وایي و انسان مري په تدریجي مرګ باندې. په مرګ خو مري، دا خو عقیده لري. په مرګ خو مري نه پاتې کېږي. ولې ځینې خلک وایي مري کله چې سفر ونه لري، کله چې رنګونو سره لوبې ونه لري او کله چې مطالعه ونه لري. نو د همدې په خاطر باندې د رنګونو سره لوبې دا نه دي چې
موږ
رسامي وکړو، یوازې دا چې د طبیعت د رنګ نه څومره خوند اخلو. او د طبیعت ګلان واقعا د ژوند ډېر تغیرات راولي. ځکه یو څوک دغه موضوع ته له یو څه داسې عمیق ورننوځي نو په دې پوهېږي چې ژوند څومره د تغییر وړ دی او څومره موږ کولی شو د دې رنګونو نه خوند واخلو او خپل ژوند کې د دې رنګونو د استفادو نه وکولی شو خپلې لارې پیدا کړو. او فرهنګي مسله یو ډیر مهمه موضوع ده. تورمن صاحب چې زهر ولایت ته تلم دغه ولایت نه یو فرهنګي شی راوړی دی، نو په دې سګنی پسرلي کې مې زړه دی چې یو په دې خپل کور کې یو کوټه یا یو اتاق داسې یو کلچر یو فرهنګي رنګ ورکړم چې د هر ولایت یو نمونه ولري.
مونږ دعوت نندارتون جوړ کړي
ولې نه، همیشه هم دعوت. او یوازینی شی چې مې ډیر خوښیږي چې همیشه غواړم هغې نه استفاده وکړم، هغه دا د استالیفی جیکونه یا د کلالۍ جیکونه او کاسې او دا دي چې غواړم
یو مسلکي پوښتنه به وکړو. هغه دا چې ځینې کسان خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي، پوډري شیدې ورکوي، ستاسو په نظر باندې د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره یو مکلفه غذا ده؟ که څه هم دا موضوع تکرار ده، ولې په کلو بانډو کې کېدای شي ځینې کسان بیا هم پوهاوي ته ضرورت لري، او تر کوم وخته پورې مور باید خپلې شیدې ماشوم ته ورکړي؟
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب، ډیر عمده موضوع ده چې په دې باندې سخت کار اوس روان دی د عامې روغتیا په وزارت کې. د مور شیدې د یو ماشوم لپاره 100% ضروري دي. او په اولو شپږو میاشتو کې، یعنی د ماشوم د تولد نه وروسته څومره چې زر کېږي، په اول سات کې باید د مور شیدې ماشوم ته شروع شي. حتی اوسنی طب خو وایي دغه تحقیقات چې دغه تیره هفته وویل شو چې څنګه چې ماشوم تولدیږي، مخکې د دې نه چې هغه د پیسلا د ماشوم نوم د مور د پلاسنتا نه قطع شي، د دې نه مخکې اول باید ماشوم د تیرې ودل شروع کړي. او یو مور باید د شپږو میاشتو دپاره خپل خالص شو د خپل ماشوم ته ورکړي، یعنی د هیڅ نوه نور غذایي موادو یا وچو شیدو نه دې سره استفاده ونکړي. او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا څنګه نور زمیموي یا متمم غذاوې دي چې هغه ورسره شاملي کې، او یو مور حداقل باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي.
یو بل موضوع چې ډیر وخت زه ورسره مخ شوی یم، په دې وروسته کې بحثونه مې کړي دوستانو سره، ولې زما بحث په ډیر مسلکي نه و. غواړم ستاسو نه پوښتنه مطرح کړم چې په دې وروستیو کې ډیری زیږونونه چې کېږي د عملیات په واسطه باندې کېږي، حال دا چې پخوا به دغه شی ډیر کم و. زیږون پر مهال عملیات نه و. ایا فکر کوئ داسې نظرونه موجود دي چې ځینې ډاکټر صاحبان دې لپاره چې مور عملیاتی د ماشوم د زیږون پر مهال چې هغه د عملیاتو نه دی هغه خپله ګټه یا نفع ترلاسه کړي، ځینې نور بېلابېل نظرونه هم لري، خو غواړم مسلکي نظر له تاسو واورم.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. په اول کې خو هغه میندې چې نه د ماشوم مشکل ولري نه مور مشکل ولري، دی باید نورمال ولادت وکړي، یعنی په عملیاتو باندې باید ولادت ونکړي. ولې عملیات هغه میندې چې عملیاتیږي یا کله د عملیاتو میز ته ځي، هغه میندې دي چې یا مور مشکل لري یا ماشوم مشکل لري. د مور مشکل دا دی چې مور نشي کولی نورمال ولادت وکړي، یا د حوصلې اډوکي یا د خپل د حوصلې اډوکي واړه دي، په اصطلاح پلویک چورته په انګلیسي کې وایي، یا دا چې ماشوم د فشار نه لاندې دی، د ماشوم د زړه ضربان خراب دي. که چېرته مور ته وخت ورکړي چې نورمال ولادت وکړي، شاید ماشوم د لاسه ورکړي. یعنی ځینې استدبابات یا ځینې هغه شیونه دي چې هغه په نورمال ولادت کې هم مور ته نقص رسیږي هم ماشوم ته نقص رسیږي. دی باید ولې یو شی و چې پخوا ډېر کم خلکو شفخانو ته مراجعه کوله، او دغه میندې بینوم مړې کېدلې چې څوک یې په قصه کې نوم، نور به دوه ورځې درې ورځې په ماشوم مریضه وه، بالاخره به مړه کېدله. ولې اوس دغه یوه لاره ډېره ښه علمي لاره ده چې د یوې مور او ماشوم د مرګ مخنیوی کوي، او په هغه ډېر لنډ وخت کې د مور او د ماشوم ژوند ژغوري.
ډېره ډېره مننه اغلی غرشین. ما دونه پوښتنې تاسو نه وکړې، که تاسو په زړه کې څه پوښتنه کړي میره باندې
ډېره زیاته مننه تورمان.
او رښتیا د عمر پوښتنه مې ونه کړه، ځکه د عمر
نه زه بیا رښتیا درته وایم، زه په نولسم د جدي شپږ څلوېښت کلنه
شو. شپږ څلوېښت اوس هم شپږ څلوېښت نه ښکاري، ځوان ښکاري. په هر حال دا دې لپاره چې د فرهنګي مسایل هم وویل او د ګلانو سره مینه کنه، دا موضوعات دا سړی ځوان ساتي. واقع ډېره ډېره مننه. قدرمنه اوریدونکو، د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انسټیټیوټ مشره یا رئیسه او دغه شان د قابلو د ټولنې غړي، دغه شان د سرطان سره د مبارزې په وړاندې د مبارزې د ټولنې غړي اغلی الهی غرشین و چې په دغه خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو هم د دې خوږې او ښکلې مسلکي خبرې واورېدلې. تر بلې خبرونه پدې چې زه بیا هم د مخکخي خزي په یو بل خبرونه کې حاضرېږم او ملمنه به هم لزان سره په سټډیو کې ولرم. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاونه ولرئ.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامله خځې تر زیږون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبیعي ولادت څه ته وایي، کومې حامله خځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدلی شي.
یو زخپله هم لداسې یو حالت سره مخامخ شوی وم.
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردونه له دې اندازې هم زیات زوبې سره کوم تحمل وکړم.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي، که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې، مسئول کسان او خپل خځې مو پکې پوښتلي دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې که څه هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډیره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایلې هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او مؤثر خدمات هم وړاندې کړي.
په مرسته تر سره شوی خی چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتله په هر 100,000 خزو کې 200 تر کم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه، موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړې چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له خزو سره د مرګ خطر بیره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږون نونو کې رول لري. د کابل اوسیدونکو شایما د خپل کشر خور کیسه کوي چې دوه ماشومان په ګډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنې کړي وه.
تشویش داشت همیشه
تل به اندېښنه کوله. لایوی خو د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل، لا بلې خو د خسر کورنۍ وهله او ټکوله چې باید زوی وزیږوي. دوه ځله یې پرل پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویل یې تشویش کړی نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې ده.
را میفتند که تشویش زیاد میکرد.
په اکثر افغاني کورنیو کې د ښځو د میاشتنی عادت